أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أعراف يولسم آيات دي. فده آيات كريمة أوراتون كتو نور آياتو كي الله جل جلاله وإنسانان تا د ټول انسانانو تاریخ بیانوي، یعنی دا چې انسانان څنګه رامنځته شو او څنګه یې ژوند شروع کی، دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې الله جل جلاله د دغه تاریخ په بیانولو سره و انسانانو ته داسې فکر ورکوي چې انسانانو ته الله لوړ مقام ولور کړی و. الله عز وجل د انسانانو کرامت کړی و، د انسانانو عظمت یې کړی و. دا چې الله عز وجل په خپل قدرت سره انسانان پیدا کړي او بیا یې لوړ مقام ورکړی دی، نو د انسانانو لپاره د دغه فکر په کولو سره د الله اطاعت پکار دی. الله عز وجل په دې آیاتو کې د انسانانو تاریخ د پیدایش داسې بیانوي، او دا تاریخ چې دلته بیان شوی دی دا الله عز وجل په قرآن کریم کې څو ځایه نور بیان کړی دی. مقصد پکښې دا دی چې دا یو اهمه خبره ده او د عبرت ډکه خبره ده چې الله جل جلاله څنګه انسانان رامنځته کړل او څنګه ژوند شروع شو. نو ځکه په بېلابېل الفاظو سره دغه واقعه الله عز وجل بیان کړی ده. ځینې ځایونه تفصیلي وي او ځینې ځایونه یې ځینې جزئیات بیان شوي او ځینې ځایونه یې بیا فقط یوه جزئیه بیان شوي. خو دلته دومره قدر بیان شوی دی چې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام په خپل قدرت سره پیدا کی. ولقد خلقناکم، الله عز وجل فرمایي ولا خام خاقت پتاکیک سره خلقنا، موږ پیدا کړل اسکم تاسو، یعنی ستاسو مادم پیدا کړل. د انسانانو لومړنی پلار حضرت آدم علیه السلام الله جل جلاله د خټ څخه جوړ کی. دا چې الله فرمایي ولقد خلقناکم، یقینا موږ تاسو پیدا کړل د دې څخه هغه ماده مراد ده، یعنی هغه خاوره چې د مخ د مځکې څخه راټوله کړل سول او بیا خټه ځینې جوړه سوه، دغه خاوره ځینې مراد ده. الله عز وجل فرمایي وایي تاسو مو پیدا کړل، یعنی هغه ستاسو ماده، هغه خام مواد چې تاسو ځینې جوړ شوي یاست هغه مو پیدا کړل. ثم صورناکم، بیا مو صورتونه درکړل، یعنی ستاسو لومړنی پلار حضرت آدم علیه السلام د دغه خټو څخه جوړ کی، لاسونه، پښې، سر، سترګې. دا چې الله عز وجل حضرت آدم علیه السلام د خټو څخه پیدا کی او بیا یې شکل و صورت ورکی، تر دې د پیدا کېدو مخکې الله جل جلاله ملائکو ته د آدم علیه السلام د پیدا کېدو خبر ورکی. په دې کې د الله عز وجل حکمت و. خپلې ملائکې یې خبرې کړلې د دې لپاره چې دغه ملائکې چې ډېر لوړ لوړ مقام والا دي او ټول عمر یوه ذره د الله مخالفت نه دی کړی، د الله عز وجل نیک بندگان دي، دغه ملائکې بیا دې ته اړیکې چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو حکمت پکښې دا و چې الله جل جلاله دې ته وویل چې زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم. ملائکو عرض وکړي چې یا الله، ته په مځکه کې یو داسې خلیفه پیدا کړي چې هغه به په مځکه کې فساد کوي، وینې به توی وي. دا هغه څه وخت دی چې په مځکه کې یو انسان لا هم نشته، انسانان الله نه دي پیدا کړي. مځکه د پیرانانو څخه پاکه شوې ده خو خالي ولاړه ده. الله جل جلاله ملائکو ته عرض کی وایي زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم، هغه په مځکه کې د الله جل جلاله د لوري څخه خلیفه وي او د مځکې واک به د هغه خلیفه په لاس کې وي او دا د مخ د مځکې ټول واک ولکه به د ده سره ورسره وي. ملائک ورته وویل چې یا الله، ته که په مځکه کې داسې څوک پیدا کړې او د مځکې واک ورکړې نو دا به هم لکه پیرانان او شیطانان، دغسې وینې به په مځکه کې تویوي، په دغسې ډول باندې به فسادونه په مځکه کې کوي. یا الله، مش خستان ایک بندگان استان ایک مخلوق یو یا اللہ دمزکی باچی واک ہم مشتراک نو بیا بد پمزک کی فساد نہ کیجی بیا و پمزک کی وینی نہ توی ویجی بیا و پمزک کی یا اللہ ستا عبادت روان وی اللہ جل جلالہ فٹیر حکمت سر دادا دی خبر رات کرل ملائکو تی ویل چی دمزکی جون خدا سی ندی لکا دا اسمانو جون فا اسمانو کی دا اللہ مخالفت نستا فا اسمانو کی خوراک و سشاک تا ضرورت نستا فا اسمانو کی دا ناجوڑی و دا یخ و دا گرمی ضرورت نستا او پمزک کی دا دا غشیان و ضرورت نستا او دا اللہ عز و جل قانون دا سدی چی هر چیری خلیفہ پیدا کی اغا پا عدل و پا انصاب سر معمور گرزی پمزک کی که سوک اللہ خلیفہ پیدا کی اغا خلیفہ تا با امر کی چی تا با زما دا مخلوق سر عدل که ظلم بنا که ملائکی کچیر مزکی تراولی او دمزکی نظام تا اسمانو سخ بیل دی ملائکو تا دمزکی کیفیت نمالمیجی چلور چشتا تند چشتا یخو گرمی چشتا حبس چشتی نو بیا چیو چا تا دلوجی و دا تندی درک نمالمیجی دا یخو دا گرمی و دا ناجوری و دا شدائد و تکالیب و درک نمالمیجی اگه نپیجنی و دا سره با عدل سنگوی که دا مثال پر دول بندی که یو سره الوجه نپیجنی یو بل چو کو تراسی عرض ورته وکي و ایزه پلانکی سړی یو افتا وژي باندې کړی وم دغه امیر چې عرض ورته وسو دی لوژه نه پیژني لوژه یې لیدلې نه وي دی به څنګه د دې پیسلا وکي چې د لوژې په مقابل کې د چا ته سزا ورکړه نو الله جل جلاله ملائکو ته د حکمت په ډول باندې وویل چې د مځکې نظام د اسمانو څخه بیل دی په مځکه کې ضرورتونه شته په مځکه کې بیلابیل شیان شته او پمزک کی دا سی ترتیب ندی لکه دا اسمانو دا او پمزک کی چې الله کم خلیفہ پیدا کی هغه په عادل او په انصاف سره مکلف ګرځوي تاسو کله عادل او انصاف پمزک کی کولای شي ځکه د دې شان نمونه تاسو ته معلوم نه دي او که تاسو دا وایس چې پمزک کی به انسانان مخالفت شروع کی پمزک کی به انسانان ظلمونه کی فسادونه به کی وینه به توی وي نو الله عزوجل د دې په جواب کی تاسو فرمایلی دي چ اللہ دا سے ذاتی کچیر دا دمزک کی انسانان ٹھول دا اللہ عبادت کی دا اللہ پا خدائی کی زیادت نصرت لئی او که دمزک کی ٹھول انسانان دا اللہ سے مخالفت کی دا اللہ پا خدائی کی سن نقص نصرت لئی نو بیا چ اللہ عز و جل ملائکو تدغس و فرمائل ملائکی بے جواب فاتس بے نو جبرائیل علیہ السلام تے امر وکی یو مت خاور اے دا مخ دمزک کی سخرات ٹھول اکرل بیلا بیلا خاورا سرا خاورا تور خاورا تروا خاورا خوجا خاورا بیلا بیل دولو نخاورا ای راجا مکرل او یو خط ایزین جوڑ اکرل نو داغ خط چ اللہ جل جلالهو بخپل قدرت سر جوڑ اکرل او دا کار جبرائیل علیہ السلام کاوا خو اللہ عز و جل امرو دا داغ سخ داغ تخلیق مراد دی چو لقد خلقناکم یقینا مجتاس پیدا کرلاس یعنی داغ خط مو پیدا کرل کله چې دغه خټه پیدا شول بیا د دې څخه یو جسد جوړ شو چې هغه جسد د آدم علیه السلام دغه جسد شپېته ګزه شرعي ګزونه اوږد وو دا شپېته شرعي ګزونه اوسني دېرش ګزونه کېږي دغه عام ګزونه دېرش ګزونه کېږي او دغه جسد چې الله عزوجل په خپل قدرت سره جوړ کړي او د ټولو انسانانو د لومړني پلار جسد وو اووه متره ایبر وو چې دا اوس عام ګزونه درې نیم ګزونه راځي یعنی دا جسد دا آدم علیہ السلام چې جبرائیل علیہ السلام جوړ کی دا الله په امر سره ډیر شمتر دا اوسنی ګزونه اوږد او درې نیم متر ای برو دا یو جسد الله جوړ کی کله چې دا جسد جوړ کی دا جسد باندې الله عز وجل روح کشي استي کله چې روح پکشه واتی په دغه محل ملائکه هم راغلی و ابلیس چې تر دغه محل پورې لا د الله عز وجل د فاسه خلالت نو پر کړل شوی الله الوړ مقام ور کړی وو په اسمانو کې اوسې دی تعوذ الملائکه ورته ویل کېدی یعنی دا چې په ټول ملائکو کې د علم او معرفت هم زیاتو علم یې هم زیاتو په اسمانو کې اوسې دی ډیر کلونه د الله عبادت کړی وو د اسمانو څخه دغه ابلیس هم را شوه سوی وو او سیل یې کاوه چې ته د آدم علی السلام الله جوړ کړی دی او روح پکښه باسي راجوندای کیږي دا به د الله څنګه مخلوق وي څنګه ژوند وکي او د الله جل جلاله د طرف څخه به کم امتیازات ورکول کیږي ابلیس هم د اسمانو څخه راښته شوی ملائکه هم راښته شوی وي آدم علی السلام چې الله جل جلاله جوړ کړی او په طبیعي لحاظ باندې دا د ژوندانه ټول شیان ورسول وي د مثال په ډول د الی چای چې پیدا شي و هیڅ د ارتيانه لري چې څوک تمرین ورکړي چې په اوبو کې لامبو زده کړي بلکې چې هغه پیدا شي د سی لامبو زده په طبیعي لحاظ او دا ځینې د دشت حیوانان چې دي چې ډیر تیز غلي هغه چې پیدا شي په طبیعي لحاظ باندې بل تمرین دا زده یي چې پر دشتو باندې غلي دا نور حیوانان هم شته آدم علی السلام چې الله پیدا کی په طبیعي لحاظ باندې دا د مخ د مزکی ضرورتونه ټول معلومه هیڅ د ارتيانه درلوده چې څوک هدایت ورته وکړي یا لاره ورته وښيي آدم علیه السلام چې راژوندی شو روح پکښې واتی نو الله جل جلاله ملایکو ته عرض وکړي چې د مځکې نظام خو د اسمانو څخه بیل دی تاسو په مځکه کې څنګه ګزاره کوئ ملایکو په جواب کې ورته وویل لا علم لنا الا ما علمتنا یا الله موږ خو دومره قدر علم لرو یا الله چې تا را کړی دی د مځکې په ضرورتونو موږ خبر نه یو چې په مځکه کې څنګه ژوند کیږي بیا الله جل جلاله د آدم علیه السلام سپوښتنه وکړه آدم علیه السلام د ژوند ټول ضرورتونه ورته بیان کړل چې په دنیا کې داسې ژوند کیږي د غنمو ترتیب هغه ریبل و کرل و او بیا غنم کول او بیا ترمیچن ایستل وړه ځینې جوړول او دغسې د یخ دفاع د ګرمۍ دفاع د لوږې او د تندې دفاع او نور ضرورتونه د مځکې چې دي چې انسان ته په ژوند کې په کار راځي دا یې ټول بیان کړل بیا الله جل جلاله ملایکو ته وویل چې آیا ما تاسو ته ونه ویل چې زه په هغه څه باندې پوهیږم چې تاسو نه پوهیږئ نو دا چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته علم ورکړي معلومات یې ورکړي او د مځکې خلیفه یې جوړ کړي نو د دې لپاره چې د انسان مقام تر ملایکو الله لوړ ثابت کړي نو ملایکو ته عرض وکړي او ورته ویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي ټول ملایکو سجده ورته وکړل ابلیس سجده ورته ونه کړل د ابلیس څخه الله عز وجل پوښتنه وکړل چې ابلیس تا ته الله امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه تا ولې سجده ونه کړل پر دې سجده باندې بیا وروسته خبرې کوو چې دا څنګه سجده وه ابلیس په جواب کې ورته وویل چې الله زه تر ته بهتر یم تر آدم علیه السلام بهتر یم ځکه زه چې د اور څخه پیدا کړی یم او دی چې د خاورې څخه پیدا کړی دی اور دا تر خاوره بهتر دی نو هر هغه شی چې د بهتر شي فرع وي هغه بهتر دی تر هغه شی چې د کمتر شي فرع وي زه د اور پیدا یم دی د خاورې پیدا دی اور پر خاوره بهتر دی زه هم تر ته بهتر یم ابلیس چې د الله عز وجل د حکم او د امر په وړاندې بې حیايي وکړل دستی یو دم د الله لعنت قربانی وسو د ده هغه شایسته شکل او صورت په ډیر سخت بدرنګي باندې واوښتي ډیر بد شکل یسو او ډیر شرمیدونکي شکل یسو نو چې د الله عز وجل لعنت قربانی وسو نو الله جل جلاله امر ورته وکي چې تکشته سزا د اسمانو څخه کشته سزا دلته په دې ځای کې ستاد اوسېدل لپاره بیا امکان نشته جا تا باندې بلعنت سوي وي اورت کړن سوي به بیا ابلیس دعا وکړه چې الله ما ته تر قیامت پر ژوند راکړي او داسې دعا یې وکړه چې یا الله ته ما ته تر قیامت یعنی چې خلک د قبرو څخه راپورته کیږي تر دغه مهاله پر ژوند راکړي دعا یې وکړه چې دا دعا وکړل الله جل جلاله یو اندازه خو د دعا قبول کړل خو پرایه قبول نه کړل د داسې دعا کول چې یوم البعث چې خلک د قبرو څخه راپورته کیږي د حشر میدان ته ځي یا الله تر دغه وخته پورې ما ته ژوند راکړي الله جل جلاله تر یوم البعث پورې ژوند ورنکړي تر یوم الفنا پورې ژوند ورکړي وعده یې ورسره وکړل چې زه به تا ته ژوند درکوم تر وخت معلومه پورې د قیامت ورځ چې راځي دوې ورځې راځي یوه یوم الفنا ده او بله یوم الجزا ده یو وخت معلوم دی او بل وخت موعود دی یوم الفنا دا هغه ورځ ده چې د آخر زمانه د دنیا ټول عالمې ښکاره سي قیامت کیږي نو یوه شپیلۍ ازرائیل علیه السلام پکې نو ټول انسانان دا مړه سي حیوانان مړه سي مرغان مړه سي حتی پر ملایکو باندې هم مرګ راسي یوازې څلور مقربې ملایکې دي پر هغه باندې هم د یو ګړې دپاره سکته راسي دغه سمحال بس چې یوازې به د الله ذات وي بل به هیڅ نه وي. وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يوازب فجدرس تعلم كده الله ذات بي بل بهيج نبي نبا مرغي بي نبا ميجي بي نبا حيوان بي نبا لويش شي بي نبا كشني شي بي طول با نست سوي دا كار او دا غس حالت دا اولش بيلي سر رازي ودا غوريز تا يوم الفنا ويلكيش دا غش بيلي تلويش كال ورست بيابلش بيلي بكيش دوهم شپلی چې پوسوا د دوهم شپلی په پکول سره ټول انسانان را ژوند دي هغه په خامړه سوي و کله دا شپلی سره مړ سوي دي کله آدم علی السلام څخه را شروع بیا راځه په دنیا کې چې هغه تر ټول ورسته یې ماشوم زېږېدلې دي دا ټول انسانان را ژوند دي چې دا انسانان را ژوند دي سول د حشر میدان ته روان وي دا ورځ ته یوم الجزا ویل کیږي دا ورځ ته یوم البحث ویل کیږي هغه ورځ ته یوم الفنا ویل کیږي. شیطان یا ابلیس داسې دعا وکړه چې یا الله تر یوم الجزا یا تر یوم البعث پورې ماته ژوند راکړي. الله جل جلاله د ده دعا هغسې قبوله نه کړل بلکې تر یوم الفنا پورې ژوند ورکړي چې کله لومړۍ شپېلۍ پکې شي تر دغه حالته پورې به ابلیس ژوندی وي. نو د ده دغه دعا یې تر دغه اندازې قبوله کړل. ده به الله ته وویل چې یا الله د انسانانو په وجه باندې خو زه ورټل سوم، یا الله د انسانانو په وجه خو زه د اسمانو سره اکښته سوم، بې عزته سوم. یا الله زما چې ستا په ذات و په جلالیت قسم وي چې زه به و دوی ته پر لارو باندې کښېنم او دوی ته به د رسته طرف و چپه طرف مخ شا د هر طرف څخه راځم، دوی به ګمراه کوم، او یا الله زما دا کار به کامیابه هم وي، اکثره د دوی به زه ناشکر انسانان جوړوم، جهنم ته بیایم. الله جل جلاله د ده په جواب کې ورته وفرمایل چې ابلیسه که دا ټول انسانان الله ته عبادت کی هم الله پروا نه لري، که ټول انسانان د الله مخالفت کی هم الله پروا نه لري، که ټول انسانان د الله عبادت وکړي د الله په خدایي کې یوه ذره زیادت نه سره تللی، او که ټول انسانان د الله مخالفت شروع کړي یوه ذره نقص د الله په خدایي کې نه سره تللی، نو ای ابلیسه ته او هر هغه څوک چې ستا تابعداري کوي زه به جهنم په تاسې ډکوم او جهنم ته به مو اچوم. تر دغه ځایه پورې الله جل جلاله په دغه آیاتو کې بیان کړي، او ورپسې څه جزو شیان شته دغه تفصیل به وروسته د ترجمې په جریان کې وکړو. راځو د آیاتو ترجمې ته. الله عز وجل فرمایي ولقد خلقناکم ثم صورناکم ولا خامخا قد پتاکی سر خلقناکم مستاس پیدا کرل استاس خام مواد او اغ اصل ماده مو پیدا کرل ثم صورناکم بیا مستاس صورتونو جوړ کرل او ثم ورست قلنا مجوویل للملائکت ملائکوتا داس مورتول اسجدو لآدم سجده ولگوی آدم علیه السلام تا آدم علیه السلام تا سجده ولگوی سجده په ټولو دینونو کې د الله بغیر بل چا ته سجده حرام ده. دا سجده بیا دوه ډوله ده، یوه سجده د عبادت ده او یوه سجده د تعظیم ده. د عبادت سجده دا د الله بغیر هیچ چا ته جایز نه ده او په هیڅ دین کې جایز نه وه. دا آدم علیه السلام څخه را شروع بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دینه پورې په هیڅ دین کې و هیڅ چا ته دا اجازه نه وه چې د الله بغیر بل چا ته د عبادت سجده وکړي. په نورو دینونو کې بیا د تعظیم سجده جایز وه، د تعظیم سجده او د عبادت سجده. د تعظیم سجده جایز وه، د تعظیم سجده دا وه چې اصل سجده به الله ته کول، صرف کم چاته چې بده سجده کول هغه به یې داسې وګرځاوه لکه کعبه، لکه موږ چې الله ته سجده کوو مخونه مو د کعبې شریفې په لور کړي. سجده اصلا الله ته ده، صرف کعبې ته د تعظیم په وجه باندې سرونه او مخونه برابروو. نو په نورو دینونو کې د دې شي اجازه وه چې اصل سجده به الله ته کېدل، مګر هغه کس ته چې بده سجده کول هغه به تعظیم په نیت باندې ځان ته برابر کړي. لکه د یوسف علیه السلام واقعات چې راځي وخر له سجدا او کما قال الله تعالی، کله چې یوسف علیه السلام الله عز وجل د ډیرو ابتلاعاتو امتحانو وروسته باچا جوړ کړي او دوه واره یې ورونه ورته راغلل، اول واره یې ونه پیژندې، دویم واره یې وپیژندې. ده بیا خپل مور پلار او کورنۍ ټول راوغوښتل مصر ته. مصر ته چې راغله د ده مور پلار او د ده ورونو ټولو ده ته سجده وکړل. دغه سجده د تعظیم سجده وه، په هغه دین کې جایز وه. نو په نورو دینونو کې سجده کول جایز و. کله چې د اسلام دین رالی تعظیم سجده، د عبادت سجده او همدا ډول بوتان جوړول، د هغو انځور جوړول، د زیروح شیانو انځورونه جوړول، د حیوانانو د جوړول، دا ټول مطلق منع سوه. ځکه کفارو او مشرکانو ټول عمر کوشش کړی دی چې شرک په خلکو کې رواج کړي، او د اسلام دین وروستی دین دی. تر دې دین وروسته بل دین نه راځي، تر قیامت پورې به باقی وي. تر اسلام مخکې نور دینونه چې وه، هر وخت به د ضرورت په اندازه باندې هغه دین نوی کېدی. دا چې د اسلام دین وروستی دین و، تر قیامت پورې به باقی و، بیا بل پیغمبر نه راتلی، بل دین نه راتلی. نو ځکه الله جل جلاله د شرک هر دروازه چې ما د احتمال د شرک و هغه یې بندې کړلې، که د تعظیم سجده وي او که بت وي که عکس وي، چې دا ما د شرک ته یو وخت لاره اوارېږي، دا یې ټولې بندې کړلې. دغه سجده چې ملائکو آدم علیه السلام ته کړې ده، دا هم د تعظیم سجده ده، د عبادت سجده نه ده. رازو بیا ترجمې ته الله عز وجل فرمایي: ثم وروسته قلنا، موږ وویل للملائکة، ملائکو ته داسې وویل، اسجدوا لآدم، سجده آدم علیه السلام ته وکړي. فسجدوا، فسجدا وکړل ټول ملائکو الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړل. لم یکن، نو دی من الساجدین، د سجده کوونکو څخه نه وو. ټول ملائکو سجده وکړل، دی د سجده کوونکو څخه نه سو جوړ، منع یې وکړل. دا ستره بې حیایي او بې ادبي یې د یو لوی ذات په وړاندې باندې وکړل. دا لویه بې ادبي چې ده وکړل، نو الله جل جلاله پوښتنه ځینې وکړل او ورته ویې ویل. قال، وویل الله جل جلاله: ما منعک، څه شي منع کړلې ته اے ابلیس؟ الله دا اصلا انلا دی، ان د دې څخه لا تسجده، چې ته سجده دي ونه کړه. اذ هغه وخت امرتک، چې ما امر درته وکړي. ما منعک الله تسجده اذ امرتک، ولې دې سجده ونه کړل چې ما امر درته وکړي؟ ما درته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، تا نه وکړل، ولې؟ ده په جواب کې ورته وویل: قال انا خیر منه. قال، وویل ابلیس: انا خیر منه، زه خو تر ده بهتر یم. آدم علیه السلام دې دا اوس پیدا کړي، ما په کلونو کلونو کاله عبادت ستا کړی دی، زه تر ده بهتر یم. نو بهتر کس ولې به داسې چا ته سجده د تعظیم وکړي چې هغه تر ده کم وي؟ خدای باید ما ته سجده وکړي، دی باید ما تعظیم وکړي، او د خپلې بهتروالي لپاره یې دا دلیل ووایم. قال انا خیر منه. قال، وویل ابلیس: انا خیر منه، زه تر ده بهتر یم. خلقتنی، ای الله، زه چې پیدا کړی من نار، د اور څخه. وخلقته، او ای الله، دی چې پیدا کړی دی من طین، د خټو څخه. اور تر خټو بهتر دی، دا د ده اجتهاد و، دا د ده اجتهاد او دا د ده فکر غلط و. اور تر خاوره نه دی بهتر، بلکې خاوره تر اور بهتره ده. اور ځکه تر خاورو نه دی بهتر چې اور خائن دی او خاوره امینه ده. اور ته هر شی ور واچوه، په څو لحظو کې هلاکي، خیانت پکښې کې سوځي، او خاوره چې دا هغه امینه ده، یو شی پکښې کښېږد، په کلونه کلونه کال پکښې پاتې، مګر بیا هم نه خرابېږي. او د دا دلیل وایه چې اور دا روشنایی کی او خاوره روشنایی نه کی. خاوره تیاریکه ده، نو ځکه اور پر بهتر دی. نو تفسیر لیکلی دی چې یا خاوره کې هم روشنایی سته، د خاورې د جنس څخه الله داسې غمیان پیدا کړي دي چې هغه تر ډېره ډېره اندازې پورې رڼا کی. جلالین شریف کې لیکلي دي: وایي سلیمان علیه السلام د خاورو څخه یو غمی راایستلی و چې د خاورو څخه جوړ و، او پرې یو غټه مناره یې ایښې و. یو میل لرې یوې سپین سرې وړۍ ورته ورېښلې. نو په خاوره کې روشنایي نغښتې ده، یوازې په اور کې نه ده. اور تر خاوره نه دی بهتر، بلکې خاوره تر اور بهتره ده. خیر، خدا د ده دلیل وویل: ما ځکه سجده ورته ونه کړل چې زه د اوره پیدا یم، دی د خاورې پیدا دی، اور تر خاوره بهتر دی. الله عز وجل د ده په جواب کې وفرمایل: قال، وویل الله جل جلاله: فهبط، فهبط شتس من هذا دی اسمانو څخه. فما یکون، پس نشایی لکه تالر اندا تتکبر، چې تکبر وکې فیا په دغه اسمانو کې. فخرج، پس توزه د الله د دربار څخه. انک، بیشک تب من الصاغرین، د خوارانو ذلیلانو څخه به یې، ذلیل به یې، بې عزته به یې، کښته شه د اسمانو څخه. دی ډېر سخت بد شکل. دلته یوه خبره شته، هغه دا چې ده لکونه لکونه کاله د الله عبادت کړی و، تر ملائکو په معرفت، علم او عبادت کې مخکې و. نو پر ده باندې بیا ولې د الله داسې قهر وسو؟ او بل خبر ادا ده چې د الله په وړاندې خل وړ لوړ انبیا دا هم ریج دي هیڅ خبره نشي کولای دی د الله په حضور کې ولاړ دي الله ورته خطاب کی او دی دومره ستره بیا حیاي کی چې الله ز سجده نه کوم د دې وجه او راز چی شې دي علما ولیکلي دي وای دته د خرابې دو چې د لکونه لکونه کال عبادت کړی و مګر بیا هم داسې بیا حیاي وکړل لو خبره ده د کبر او تکبر کبر او تکبر هغه ماده ده چې په چا کې پیدا شي د سړي خاتمه به خراب شي انسان چې په دنیا کې ژوند کی یو مسلمان نو خاتمه خود هیڅ نه ده معلومه چې دی پر اسلام ځي که پر کفر ځي د هیڅ نه ده معلومه خو علامه استه د خراب خاتمه لپاره چې د خاتمه به بده وي د ایمان سره به خالی د دنیا ځي یو علامه یاد ده چې په چا کې کبر موجود وي په هر چا کې کبر موجود و د خلکو سره ښه سلوک نه کاوه عجز و تواضع نه و پکشه نو ته یقین وکړه د دې سړي خاتمه به بده وي څو علامې نورې هم ښودل شوي دي الزواجر عن اقتراف الکبائر دا د غلطې خاتمې څه شیان بیان کړي دي یو شی پکشه دا بیان کړي دي چې په چا کې د کبر ماده پیدا شول کیدای شي دی د دنیا څخه بې ایمان او لاړ شي نو په شیطان یا په ابلیس کې د کبر او تکبر ماده وه چې آدم علیه السلام ته سجده نه کول الله یې خاتمه بده کړل کله چې خاتمه بده شوه نو هغه د لکونو لکونو کالو عبادت یې ولاړی او دا چې ده د الله په وړاندې دومره بې حیایي وکړل د الله کامل قهر و پر ده باندې د الله زیات قهر و غصه وه ده ته د دغه قهر و غصې په وجه باندې پر ده باندې داسې پردې وغوړېدلې چې د الله معرفت او د الله لوړ شان ځینې ورک شو فبی حیا الفاظ الاس پوری کی ترداس اندازی پر چډیر سخت بد شکل سو او ژونه د خرسو مخ د سپیسو او پر ملا باندې ډیر کلک را کړپ سو د بدن غړي د نور بد شکل حیوانانو په شکل واوشتي نو بیا دا دعا وکړه چې الله ما د تری وخت پر ژوند راکې آیا ترجمه ترازو قال هو ویل ابلیس ویل ان زغرنی مهلت راکې و ماته و ګوره و ماته یا الله الى يوم يبعثون الى يوم ترها غورز پر يبعثون چې پورته کیږي خلق قبرو څخه خلق را پورته کیږي يوم البعث يوم الفنانا يوم البعث تر يوم البعث پر يا الله ما تجون راکه الله عز وجل په جواب کې ورته فرمایل قال هو الله جل جلاله انك بشك تجي من المنظرين داس کسانو څخه چې مهلت تر کول سوی دي مهلت تر کول سوی دي په تفسیر لیکلی دي چې دته الله عز وجل مهلت تر یوم الفنا پورې ورکړي تر یوم الجزا پورې نه تر یوم الحشر یوم البعث پورې الله مهلت نه دی ورکړي په بل آیت کریمه کې یوم الی یوم وقت معلوم الی الوقت معلوم په داسې الفاظ سره تقریبا راغلی دی الله جل جلاله ورته فرمایي چې تا ته انتظار وسو تر ټاکلي وخته پورې د ده دا دعا چې قبول شوه اوس نو سړي ته یو سوال دا پیدا کیږي چې آیا د کافر دعا هم قبلیږي په دې کې علما او دوه توجیه وکړي دي یو توجیه دا کړی ده چې د کافر دعا نه قبلیږي د قران آیات ای دلیل ویلی دي فما دعاء الکافرین الا فی ضلال د کافرانو دعا دا به نه وي مگر په گمراهۍ کې وي الله هیڅ نه اوري دا چې الله جل جلاله دای ملعون کی نو خو کافر شو د الله د رحمت څخه لري شو د ده دعا چې قبول اسول الله جل جلاله د هغه عبادت په بدله کې چې د لکونه لکونه کال کړی وو د هغه عبادت په بدله کې الله جل جلاله یو دغه دعا ور قبول کړل بل ادا دعا ور قبول کړل چې ما شکل دې څوک نه ویني او بل ادا دعا ور قبول کړل چې د انسان پر وګو کې ما ته لار راکړه د درې سره دعا وی الله د هغه عبادت په بدله کې قبول کړل بعض علما دا وایي چې د کافر دعا هم الله قبلوي الله جل جلاله رزق ولا ورکړی وی دا الله عز وجل حلم کو نهایت زیات دی حلم ادم رزات دی چې یو کافر شپه ته کال کو پر کی مگر بیا هم الله جل جلاله رزق ور کی عذاب نه ور باندې راوړي نو کافر چې دعا وکي دا هم الله قبلی البته په اخرت کې نه قبلی و ما دعاء الکافرون الا فی ضلال او کما قال الله تعالی ته دې څخه اخرت مراد دی په اخرت کې نه قبلیش په هر صورت باندې یا خو الله جل جلاله د دعا په دیواجه قبول کړ چې د کافر دعا هم قبلی یا الله جل جلاله د کافر دعا نه قبلی د دعا چې قبول کړل د هغه عبادت په بدله کې قبول کړ او دا خبر هم په یاد ساتل پکار دی چې هر مسلمان چې الله تعالی ته دعا وکړي دعا الله قطعا نه ردی ځکه الله جل جلاله انسانانو ته داسې هدایت کړی دی و اما سائل فلا تنهر کله چې سائل فقیر د توذر یې ترټایمه
نو هر څوک چې د الله جل جلاله څخه یو شی وغواړي، که ښه شی وغواړي که بد شی وغواړي، چې حرام نه وي ناروا نه وي، که لږ شی وغواړي که ډېر شی وغواړي، الله یې ورکوي خامخا. نو سړي ته بیا دا سوال پیدا شي چې ډېر وخت ما دعا کړې، یو شی مې غوښتي، هغه نه یې راکول سوی. بیا تفسیر علماو لیکلي دي چې د انسان هره دعا الله قبلوي، خو دغه د دعا بدله چې الله ورکوي کله هغه شی چې دی غواړي دستې یې ورکوي، او کله داسې وي چې لس کاله پنځلس کاله بعد یې ورکوي یا هغه شی یا د هغه بدله، او کله کله داسې وي چې الله عز وجل هغه شی ده ته ور نه کړي، د یو حکمت پر بنیاد چې هغه د ده لپاره سخت تاواني هغه ځینې وګرځي، مګر په ژوندانه کې ده ته یو سخت تاوان و ضربه را روانه وي، هغه الله ځینې وګرځي. ډېر وخت داسې شوي موټر ټکر سوی، ګرده خلک مړي، یو سړی جن پاته سوی روغ رمټ. دا یو ښه مثال دی. تا کس یو ورځ دعا کړې وي، الله جل جلاله د دغه مشکل سدی د هغه دعا په وجه ساتلی وي، او یادا چې د دې دعا بدله الله په قیامت کې ورکوي، خو دعا الله نه ردوي. همدا وجه ده چې نبی علیه السلام فرمایي الدعاء مخ العبادت، دعا مغز د عبادت ده، مخ موته ګټه ده، ډېرې ډېرې دعاوې کوي. په هر صورت راځو بیا د آیت ترجمې ته. شیطان چې کله دا دعا یې قبوله شوه، ورټل سو بد شکل سو، نو داسې وویل قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ويل ابلس ويل يا الله فبما اغويتني فسبب ده هغه چې زه تا گمراه کړلم، یا الله زه دې ورټلم، د انسانانو پر سر دې ورټلم، لاقعدن زه به خامخا کښېنم لهم دیته و دا انسانانو ته به کښېنم، صراطك پر لار باندې ستا المستقيم چې برابر لار ده، ثم ورست لآتينهم زب خام خادي ترازم، من بين ايديهم د مخ د طرف څخه، ومن خلفهم د شا د طرف څخه، وعن ايمانهم د رسته طرف څخه، وعن شمائلهم د چپه طرف څخه، د رسته طرف چپه طرف مخ شا د هر طرف څخه به دي ته زرازم، او زب په دې کار کې کامیاب نم، یا الله ولا تجدو تب پیدا نه کی اکثرهم اکثر د دې شاکرین چې شکر ایستون کی بوي، اکثر به دې د شکر څخه لری کوم، ستا د اطاعت څخه به لری کوم، او په عذابونو گناهونو کې به اخته کوم. دا خو د دعا ده سو ویل. الله په جواب کې دا سو ورته فرمایل، قال هو الله جل جلاله اخرج او زمین ها د دې اسمانو څخه مدعوما رتل سوی عیب جن مدحورا رت کړل سوی، مذعوم عیب جن چې بد شکل وي، او مدحور رټل سوی رد کړل سوی، له خامخا من هغه څوک تبعک چې پیروي ستا کی، منهم د دې څخه، لأملأن زب خامخا او خامخا ډکوم، لام د تاکید د پاره دی، أملأن کی بیا تاکید، خامخا او خامخا به زه ډکوم جهنم، جهنم منکم ستاو څخه اجمعین د ټولو څخه. تا ای ابلیس او هر هغه څوک چې ستا پیروي کوي، په تاسو ټولو به زه جهنم ډکوم، الله هیڅ ضرورت نه ورته لري که دا خلک نیکي کوي که بدي کوي، د الله ورته ضرورت نشته. دا چې وروسته بیا څه پېښ شول، آدم علیه السلام څه شو، ملایکې څه شوې، په دا وروستیو آیاتو کې الله جل جلاله بیان کړی دی، په هغه وروسته آیاتو کې به ترجمه کوو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.